द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ناورجنكو السلام عليكم دا وايس اف امريكا دي ور ريديو دي نن د زیارت روز د کال دوزر اول سم د جون د میاشتې یوشتمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار ات نیمه په افغانستان کې اته بجې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې یولس نیمه بجې دي او د شورو ورځ ده دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زه عدنان رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی افغان طالبانو تیر اگست کې تختولی شوي د امریکني او استرالین پروفیسرانو بله ویډیو هم جاری کړې ده او د دوی په بدل د خپل قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده افغان استرالین امریکنیانو مامورینو لا په دې ویډیو باندې خپل غبرګون نه دی څرګند کړی د خود ساخته اسلامي خلافت وسلوال په موصل عراق کې د تیر اته سوه کالو نه ولاړ نوري جماعت شهید کړی دی عراق فوز وایي د جماعت نه 500 میټره لري وو چې وسلوالو یو تاریخي جرم وکړو او جماعت یې په بمونو والوزه وو د امریکا خارجه وزیر ریک تلرسن ویلي دي سعودي عرب او ایتلافیانو په قطر نه د غوښتنو یو پیرس جوړ کړی دی او هیله یې څرګنده کړې ده چې دا غوښتنې به مناسب وي او عملي وړ وي پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې سعودي عرب او قطر په معامله به د هیڅ چا طرفداري نه کوي قدمونه اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږې راځو د خبرونو تفصیل ته پاکستان وایي د سعودي عرب نه د فوز پخوانی سرلښکر جنرال راحیل شریف نشي رغوښتلی دا خبره وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د سینیټ بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته کړې ده او وایي راحیل شریف په شخصي حیثیت د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي ملکونو د فوز اتحاد مشرۍ قبول کړې ده پارلیمان کې د مخالف ګوند پیپل پارټۍ سینیټر کریم خواجه چې د بهرانو چارو د کمیټې غړی دی وایي په غونډه کې یې غوښتلی دي چې راحیل شریف دې بیرته پاکستان ته راوستلی شي د کمیټې غوښتنه ده چې پاکستان دې د سعودي عرب او د قطر ترمنځ کړکیچ او عرب هیوادونو په لانجو کې بې طرفه پاتې شي کریم خواجه ډیوا ریډیو ته ویلي دي د قائمه کمیټې غونډې د خلیج هیوادونو ترمنځ لانجو کې د پاکستان کردار او راحیل شریف په ذمهوارۍ اندېښنې څرګندې کړې دي امریکا بارانو چارو سیکرټر ریکس تیلرسن وایي د سعودي عرب په مشرۍ کې د خلیج هیوادونو د قطر نه د غوښتنو یو لیست تیار کړی دی هغه زیاته کړه امریکا غواړي چې د خلیج هیوادونو ترمنځ مسایل دې په سفارتي توګه حل کړی شي ښاغلی ټیلرسن وایي موږ هیله لرو چې د غوښتنو لیست به زر تر زره قطر ته وړاندې شي او دغه به مناسب او عملي وي سعودي عرب بحرین مصر او عرب امارات د روانې میاشتې په اول کې د قطر سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي او ځمکې او هوایی لارې یې پرې هم بندې کړې دي او تور یې لګولی چې قطر د ترهګرو ملاتړ کوي ولې قطر دغه تورونه رد کړي دي د افغانستان طالب وسلوالو د امریکې او استرالیا سره تعلق لرونکي دوه تختولی شوي پروفیسرانو یو ویډیو خپره کړې ده دغه ویډیو کې تختولی شوي تنان صدر ترامپ ته خواست کړی دی چې د دوی ازادۍ لپاره د طالب وسلوالو سره مذاکرات وکړي شپېته کلن امریکن کیون کینګ او استرالیا سره تعلق لرونکي 48 کلن تیمت ویکس په کابل ښار کې د امریکن یونیورسټي آف افغانستان کې د استادانو په حیث کار کولو او تیر کال د اگست په میاشت کې پوهنتون ودانۍ سره نږدې نه اغوا کړی شوي دي په ویډیو پیغام کې طالب وسلوالو د خولې دغه پروفیسران وایي د دوی په بدل کې په بګرام کې قید د طالب ملګري د امریکې فوج نه خوشی کړی شي کیون کینګ وایي دغه ویډیو د جون د میاشتې په 14 نیټه ریکارډ کړی شوې ده د عراق موصل ښار کې النوري نومي جماعت داعش وسلوالو په داسې مهال کې تباه کړی شوی دی کله چې د عراقي پوځیانو د داعش په ضد عملیات کولو د عراق پوځي لخوا یو بیان کې ویلی شوي تیره شپه کله چې د داعش په ضد عمل کوونکي سرتیري 50 متره کې نږدې جماعت ته ورسېدل نو داعشیانو دغه زوړ تاریخي جماعت والوزولو دغه جماعت 800 کاله زوړ وو او د ایش وسلوالو مشر ابو بکر البغدادي په کال 2014 کې دغه ځای نه د اسلامي خلافت اعلان هم کړی وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمانه اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته وګي او رازو د خبرونو د رپورټونو تفصیل ته. اولنی رپورټ د افغان طالبانو 13 اگست کې تختول شوی د امریکني او استرالین پروفیسورانو بل ویډیو هم جاری کړی ده او دې په بدل کې د خپل قیدیانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. افغان استرالین او امریکایانو مامورینو په دې ویډیو باندې خپل غبرګون نه دی څرګند کړی. نور تفصیل راکوي زمونږ همکار محمد عالمگیر.
افغان طالبانو د خپل خوانه جاری یو نوی ویډیو کې دوه کسان خودلی چې خپل پیژنګلو د هغه دوه پروفیسورانو په نوم کوي کوم چې سمو د وړاندې د کابل نه تختول شي او دوی کې یو کس امریکایي او بل آسترالین دی. دې کسانو دغه ویډیو کې د صدر ترامپ څخه غوښتلی چې دوی د ازادۍ لپاره د تندرو وسلوالو سره خبرې اترې وکړي. شپېته کلن امریکایي کیون کینګ او 30 کلن آسترالین تیموتی ویکس به د کابل امریکن یونیورسټي کې درس ورکاو چې تیر کال اگست په میاشت کې د وسلې په زور او تختول شول. د طالبانو لخوا جاری ویډیو پیغام کې دا پروفیسوران وایي چې وسلوال د دوی په بدل کې بګرام بندیخانه کې خپل بندي ملګري راخوشي کول غواړي. امریکایي کیون کینګ د چاګیر چې اوس راغټه شوې ده وایي وسلوال ورسره ښه سلوک کوي او ښه ساتي. دغه شان سلوک دوی د آسترالیا ټیم ویک سره هم کوي خو هر بندي غواړي چې خوشي شي. ښاغلی کینګ په دغه ویډیو کې وایي دا ریکارډینګ یې د تیر جمعې پر ورځ یعنی د جون په 14 نیټه کړی. په ویډیو کې د آسترالیا پروفیسر ټیم ویکس هم په آسترالین مشرانو غږ کوي چې د ده د بندي کېدو مسله د خپل پارلمان کې راوچته کړي. د په وزیر اعظم ملکم ټرنبول باندې هم غږ کړی چې د ده د وسلوالو نه خلاصېدل یوازې هله ممکن دي کله چې دی یعنی آسترالین وزیر اعظم او امریکا صدر ښاغلی ډونالډ ټرمپ طالب وسلوالو سره خبرې وکړي او په سب موافقه ورسره رضا شي. د آسترالیا دغه بندي د طالبانو په دې ویډیو کې وایي هیله لري چې دا هر څه به زر تر زره وشي او بندي طالب وسلوال به اختر له خپلو خپلوانو ته ورورسي او په بدل کې به دی هم خپلې کورنۍ او خپلو خپلوانو ته ورسي. د تیر جنوري میاشت راهسې د دې پروفیسورانو دا دویمه ویډیو ده چې طالب وسلوال جاری کوي. وسلوال دا ویډیوګانې په دې مقصد خودل غواړي چې دا ثابته کړي چې دا کسان جمدي دي او د دې پر سر خپلې غوښتنې پوره کړي. نه افغان نه امریکا او نه آسترالین مامورینو په دې ویډیو خپل ځواب لا تر اوسه پورې ویلي. ګمان کیږي چې دا تختول شوي کسان حقانیانو د طالبانو لپاره ځان سره ساتلي. دا ویډیو په داسې حال باندې هم راغلی چې افغان مامورین تیارې شروع کړي چې تر هغه په تور ککړ طالب قیدیان اعدام کړي. دا واضح نه ده چې انس حقانی کم چې د حقانی تر هغه شبکې مشر جلال الدین حقانی زوی دی هغه په دغه قیدیانو کې شامل دی کم بچی پنسی کیږي او کنه. افغان چارواکو لا د دې خبر پخلی نه دی کړی خو طالبانو د وړاندې نه ویلي چې کو افغان مامورینو له طالب وسلوالو په سزاګانو باندې عمل شروع کو نو د تشدد بهیر ته دې ځان تیار وساتي. طالب وسلوالو سره د دې پروفیسورانو بیرته یوه بله امریکنۍ زنانه 13 کلنه کیټلین کولمن سره د خپل کینډایي خاوند جاشوا بویلز هم کېد ده. دوی د کال 2012 نه طالب وسلوالو تختبولیو. په تیر دسمبر کې دوی هم یو ویډیو جاری کړې وه چې پکې دې کسانو د هغه وخت د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ نه غوښتل چې د دوی د ازادۍ لپاره د لارې چارې ولټوي.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پختون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پختنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
قد زمون اوریدن کو تاسو ډیوار ډیو ته وګي او زو وس بل رپورت اڑخته د خود سخته اسلامي خلافت وسلوال په موصل عراق کې د تیر 800 کالو نه ولاړ نوري جماعت شهید کړی دی. عراق فوز وای د جماعت نه 50 متره لري وو چې وسلوالو یو تاریخي جرم وکړو او جماعت یې په بمونو والوزو. نور تفصیل راکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي.
د عراق پوز وای دوی لا د تاریخي جماعت النوري نه 50 متر لري وو چې دایښ وسلوالو د دې د ودانې تبا کولو تاریخي جرم وکړ. د موصل د عظیم مسجد په نامه مشهور د دې تاریخي جماعت نه د دایښ وسلوالو مشر ابو بکر البغدادي د اسلامي خلافت خپل اعلان کړی وو. د دې جماعت تاریخي مناره تر 800 کالو پورې نیغه ولاړه وه. د دې جماعت قبضه کول به د دایښ په خلاف د عراق او د ائتلافي ځواکونو یو غټه کامیابی وه. د دایښ خبر رسانه اداره تور لګوي چې جماعت د امریکای جنگی جاسونو تباه کړی دی. د امریکای پینټاګان وایي د دې تباهې ټوله ذمہواري د دایښ په غاړه ده. د امریکای جرنل جوزف مارتن وایي دا د موصل د اولس او د ټول عراق په خلاف یو جرم دی او همدا وجه ده چې دا شبکه نیست نابودول پکار دی. د ترهګرۍ په چارو کارپوه مایکل ای سمیت وایي د دایښ د خبری ادارې لخوا د جماعت د تباهې تور په امریکا د لګولو د لارې د دایښ وسلواله ډله غواړي په امریکا کې خپل مرستیالان حملو ته راوپاروي. د څلور ورځو راهیسې موصل کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه او د عراق پوست په جنگ کې مصروفه وو. موصل کې دا زوړ ښار د دایښ په ولکه کې اخري پاتې ضلع وه. بل لوري ته د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د شام رکه ښار کې د دایښ په خلاف عملیاتو لپاره تیاری نیولې دي. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر انټانیو ګوټرس د سیمې صورتحال د تشویش وړ بللې دی. دی وایي ډیرو لرو پرتو علاقو کې داسې خلک موجود دي چې د کلونو راهیسې ورته هیڅ خوراک یا دوایانې نه دي ورکړې شوې. ګوټرس زیاتوي چې د عامو خلکو ډیره زیاته مرګ شوبله روانه ده او په ډیر لوی شمار کې خلک د خپلو سیمو بې کوره کېدو باندې مجبورول شي. یوازې دا نه، د دوی هسپتالونه، سکولونه او کیمپونه هم هر وخت په نښه کېږي. د ملګرو ملتونو تر مخه د دایښ شیشناک هغه کسان پخپولي څوک چې د دوی علاقې پرېږدي. دایښ عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي. ګوټرس په شخړه کې ښکېل ټولو فریقیانو باندې زور راوړی دی چې ګیر شوي خلکو سره د لاس امداد کولو لپاره دی د بشري مرستو کارمندانو ته د تللو اجازه ورکړي شي. د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د رکا څلور علاقې نیولې دي او اوس د دایښ په خلاف د ګیره تنګولو لپاره د ښار سویلي برخې ته ورنږدې شوي دي. د کال 2016 راهیسې د دایښ په دې ښار قبضه وه. دوه هفتې وړاندې د امریکا په مشرۍ کې ځواکونو د دایښ د ولکې نه د ښار د آزادولو عملیات شروع کړي دي.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیور ریډیو دی.
ټلیفون 001202050403.
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
قدر من اوریدن کو تاسو ډیوار ریو تا غوګه تاسو د ارباب محمود علي رپورت هو اوریدلو چې د دایښ په زد باندې چې کم جنگ روان دی په غی کې 800 کلن زوړ جماعت چې دی هغه شهید کړی شوی دی. خو اوس د مطبوعاتو ته د کتنې وخت او زمونږ همکار مختار خلیل تاسو لپاره یو مضمون تیار کړی دی، راځئ چې واورو.
د شام د جنگ د خورېدو سره سره دا قوي اندېښنې هم اوس راپورته شوې دي چې په دې جنگ کې د امریکې، روس او ایران ترمنځ هم جنگ انختې شي. د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز نن د شام د جنگ په موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: مرختیز شام کې روان جنگ د امریکې، روس او ایران ترمنځ د جنگ انختو سبب جوړېدای شي. د رپورت په شروع کې لیکل شوې دي چې تیره میاشت شام سره د عراق په سرحد د التنف نجف خارین غیر چاپیر فوزی عملیات د دې خبرې سرګندونه کوي چې مرختیس شام کې د دولت اسلامیه د علاقو د نیو د پاره د رقیبو فوزونو ترمن د رقابت د بین الاقوامی جنگ شکل اختیارولې شي. د دې قسم جنگ اندېخنی هغه وخت نور هم زیات واضح راخکاره شو کله چې د امریکای جنگی هوایي جازونو د اتوار پر ورځ د شام یو جنگی هوایي جاز راوغورځولو. پینټاګان خپل یو بیان کې د امریکای د دې اقدام په حق د ګرځولو په موقع ویلي دي چې د شام دغه جنگی هوایي جاز د شام په کورد ملیشه بمباری کوله هر کله چې د شام کورد ملیشه د امریکای په مرسته په رقا کې جنگیږي. اخبار لیکي چې په کومه ورځ امریکای د شام هوایي جاز راوغورځولو هم په دغه ورځ ایران په شام کې په لومړي ځل د دولت اسلامیه په مورچو میزایل ورلړکل. خو دې نه مطلب امریکای او سعودي عرب ته د خپل فوجي طاقت مظاهره کول هم وو. روس هم لکه د ایران په شان د صدر اسد د مضبوطولو دپاره د شام په شپږ کلن جنگ کې فوجي مداخلت کړی دی او د اتوار د واقعي په جواب کې امریکای ته دړکه ورکړې ده چې د فرات سیند په غربي غاړه د امریکای په مشرۍ کې د جوړ فوجي اتحاد په الوتونکو هوایي جازونو به غوزار کوي. آسټرېلیا د روس په دې دړکه سخت فکرمندي ښکاره کړې ده او د نهې د ورځې نه په شام کې د خپلو هوایي حملو بندولو اعلان کړی دی. تجزیه نګاران وایي چې په سیمه کې حالاتو کې دا تاوتریخوالی به لازمن راتلو ځکه چې په شام کې جنگیدونکو فوجونو خپل ټول پام په ختیځ شام کې د دولت اسلامیه په ولقه کې د علاقو نیوو ته ګرځولی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې د اتوار د واقعې وروسته امریکای د نهې په ورځ هم التنف خاریې سره نږدې الوتونکی یو ډرون راغورځولی دی. په سیمه کې د موجود یو سفارتکار وینا ده چې د امریکای مقصد دا دی چې خپل بړي سي جنګیالي د بغداد او د دمشق ترمنځ د تلي جرنیلي لار د قابو کولو دپاره استعمال کی او دا شان دغه سیمه کې ایران ته بند واچي. فاینانشل ټایمز واشنگټن کې د جنگ د مطالعې په اداره کې د کارکونکو یو ستر تجزیه نگار کریس هیمر د خلیل کلی دی چې تر سو پوری امریکا د شام د حکومت د مخالفه جنگیالي ګون اس ڈی ایف مرسته کوي نو د امریکای او د شام د حکومت ترمنځ د جنگ یقیني خبره ده. ایران به د عراق سرحد سره نږدې علاقې د امریکای او د امریکای د اتحادیانو دغه سیمې ته د رسیدو نه وړاندې د نیوو زور لګی. د ایران دپاره په ختیځ کې روان جنگ ډیر اهم دی ځکه چې ایران دپاره دغه سیمه کې عراق او شام کې تیرې شوې لارې د ایران لبنان سره د تړلو دپاره ډیر لوی اهمیت لري چرته چې ایران د حزب الله سخت مرسته کوي. فاینانشل ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې په سیمه کې د خپل اثر رسوخ خورولو د ایران خواهش او مقصد سنوې خبره نه ده خو د ډونلډ ټرمپ د منتخب کېدو سره د ایران دې ارادو ته خطرې راولاړې شوې دي. ډونلډ ټرمپ د ایران د ښکېل کولو دپاره خپل عرب اتحادیان راغونډول شروع کړي دي. بلخوا د ایران سیاستدانانو د ایران د اتوار د ورځې د میزایل حملې مرسته کړې ده او ویلي دي چې د ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکول ضروري وو. د ایران یو نامتو سیاستدان صادق جوادی حصار خپل یو بیان کې ویلي دي چې میزایل په سیمه کې د طاقت د تولی ساتلو لپاره ډیر ضروری دي او دا ځینو ایران مخالف طاقتونو ته یو واضح پیغام هم دی چې دوی د ایران د شیش لاندې دي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
زمن اوریدن کو تاسو ډیوار ریډیو ته غوږی سرنګې چې تاسو ته زمونږ په مختلف رپورټونو کې معلوم شوی وي چې د جون 15 منټې نه پرایستا 15 د خلیج ملکونو چې دی هغه د قطر سره خپل تعلقات سفارتي تعلقات ختم کړي دي او هلته کې هوایی او ځمکې لارې هم بندي کړي دي. په دغه ملکونو کې سعودي عرب، بحرین، مصر او عرب عرب امارات شامل دي. دغه اقلباندی چې دغه حالات نور هم کړکېچن شوی دي. خو د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې سعودي عرب او ایتلافیانو د قطر نه د غوښتنې یو پیرس جوړ کړی دی او هیلې څرګنده کړې ده چې د غوښتنې به مناسبې وي او عمل وړ به وي. په دې اقلباندی نور تفصیل راکوي زمونږ همکار زاهد خټک.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي سعودي عربستان او اتحادیانو د قطر نه یو شمیر غوښتنو فهرست تیار کړی. په دې خبره یې ټینګار کړی چې امریکا د خلیجی ملکونو د دې شخړې سفارتي حل غواړي. ښاغلی ټیلرسن یو بیانیه کې ویلي هیله کوي دغه فهرست په ډیر زر قطر ته حواله کړی شي او دا تمه هم لري چې دغه غوښتنې جایز او د عمل وړ وي. سعودي عرب، بحرین، مصر او متحده عرب اماراتو دوو نوړاندې قطر پر ضد بندیزونه اعلان کړي چې قطر یوازې کړي او لامل یې د خلیجی سیمې لسیزو کې تر ټولو خراب بحران رامنځته شوی. دغه ملکونه تور لګوي چې قطر د ترهګرۍ مرستې کوي خو دوها په سختو ټکو دغه تورونه ردوي. ښاغلی ټیلرسن ویلي دغه لړکې د کویت منځګړیتوب هرکلی کوي. د امریکا خارجه وزارت نه په ورځ د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو لخوا دوه پر ضد بندیزونو په شا علتونو باندې نیوکې کړي او وایي خلیجي ملکونو قطر پر ضد خپل خفګان وجوهات په واضح ډول نه دي بیان کړي. خلیجي ملکونو په دې شخړه د واشنگټن لخوا په سختو ټکو کې ویل شوي چې څومره وخت تیریږي همرا د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په ګامونو شکونه راپورته کیږي. ګل پورس قطر ویلي دوی به خپل ګاونډي ملکونو سره کوم قسمه خبرې اترې نه کوي تر څو هغوی سفري او اقتصادي بندیزونه نوي ختم کړي. سعودي عرب لومړی ګام د جون په 15مه نیټه پورته کړی و کله چې قطر نه خپل سفیر واپس کړو او ملک کې موجود قطر وګړو ته یې د ملک نه وتلو امر وکړو. سعودي عرب خپل یوازنۍ د ځمکې پوله چې قطر سره ده هم تړلي. بلخوا شروع په ورځ د پاکستان حکومت ویلي پاکستان به سعودي عرب او قطر ترمنځ تازه سیاسي جګړه کې د چا فریق نه جوړیږي. د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو لپاره صلاحکار ښاغلی سرتاج عزیز د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي پاکستان د نورو ملکونو په معاملو کې مداخلت نه کوي او منځ ختیځ په اړه خپل غیر جانبداره پالیسۍ سره چلیږي. سینټ کې دغه اورونې په مهال د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر کریم خواجه سعودي عرب په مشرې جوړ اسلامي فوزي ائتلاف باندې اندېښنې څرګندې کړې. د حکومت باندې غږ وکړو چې د فوز پخوانی سرلښکر جنرال راحیل شریف چې د دغه فوزي ائتلاف مشر ټاکلی شوی باید واپس راغوښتلی شي. د دې اندېښنو په ځواب کې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي حکومت پخوانی سرلښکر واپس نشي رابللی ځکه چې هغه دغه ائتلاف مشري په ذاتی مت کې قبول کړي. ورستو خارجه وزارت لخوا یو جاری شوی بیانیه کې ویلي پاکستان حکومت د ټولو قواعدو سره سم جنرال راحیل شریف ته دغه کار لپاره اجازت نامه ورکړی ده.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-00-00.
قدمونه اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی او زو بل رپورټ اړخته. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او په دې مهال باندې د پاکستان او د افغانستان کم تجارتی هلې ځلې چې دي هغه هم متاثره شوي دي. په داسې حال کې افغانستان کوشش کوي چې د خپل تجارت لپاره نوې لارې وګوري او هندوستان ورته په دغه کې تود هرکلی ویلی دی. هندوستان او افغانستان یو تجارتي لوزنامه کړې ده او غواړي چې د هوا د لارې د یو بل سره تجارت وکړي. نور تفصیل پیر راکوي زمونږ همکاره منیزه شهید.
افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز جوړولو پریکړه شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ په پراخه توګه کاروبار او الوتنو لارې هم پیل شوې دي. که څه هم افغانستان غواړي د هند سره خپل تجارتي اړیکې لا پراخه کړي، خو د پاکستان سره د ترینګلو اړیکو له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د جون په 19 نیټې د کابل څخه شپېته تنه زراعتي او حکیمي توکو یوه الوتکه د هند په لور روانه شول چې په نوي دلی کې اخکته شول، او ډېر زر به د دویم الوتنې سره کابل هند ته څلوېښت تنه وچه میوه ولیږي. دواړه هیوادونه افغانستان او هند په دې هڅو بوخ دي چې د ایران چابهار بندر له لارې خپلو نورو کاروباري اړیکو ته وده ورکړي، کوم چې به د پاکستان له لورې په افغانستان باندې فشار ډیر کم کړي او همداراز په نورو مرکزي آسیایي هیوادونو. که څه هم پاکستان افغانستان ته د هند سره کاروباري لارو محدوده اجازه ورکړې ده، خو هند ته یې اجازه نه ده ورکړې چې د پاکستان له لارې افغانستان ته واردات وکړي. د دې برسیره چې هند دویم لوی هیواد دی چې د افغانستان څخه ورته صادرات کیږي، خو د پاکستان له کبله ورته آسانه لاسرسی نشته. هند هیله لري چې د افغانستان سره د تجارت له لارې کلنۍ ګټه د 200 میلیون ډالرو څخه په دریو کالو کې دننه تر 1 بلیون ډالرو ورسی. هند غواړي د افغانستان له لارې زراعتي او د قالینونو کاروبار ته وده ورکړي. په ښکاره د دې دالیز جوړولو پریکړه وروسته له هغه شوې چې څو وارې د سیاسي کړکیچونو له امله پاکستان پر افغانستان د تګ راتګ لارې بندې کړې. په دې موده کې پاکستان افغانستان ته له خوراکي توکو بار ګاډۍ له پولې سره د څو ورځو لپاره ایسار کړی و. همدا لامل شو چې افغان دولت د بدیلې لارې په توګه هند ته د تجارتي توکو لیږد رالیږد لپاره هوایی ترانزیت لاره غوره کړي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com.
قدمانه اوریدونکو، تاسو د ډیوه ریډیو سهارنی درې ساعته خپرونه اوریدلې، او دې سره زمونږ وخت رسی. خو تاسو کولی شئ چې د ماښام شپږ بجې د پاکستان په وخت او د افغانستان په وخت نیمې بجې زمونږ دغه خپرونه دوباره واورئ، او نور تازه خبرونه او نور رپورټونه، نور خبرونه پروګرامونه چې دی تاسو ته به زمونږ همکاران او موږ ټول به وړاندې کوو. تاسو کولی شئ چې په دغه کې زمونږ سره برخه هم واخلئ. د هغې پورې تاسو هم کولی شئ چې په دې چپو باندې د مشال ریډیو خپرونې چې دی هغه واورئ، او ځان چې دی د سیمې د حالاتو نه خبر وساتئ. خپل کوربا عدنان رشید، او زما سره تکنیکی همکاروا زینب عبدالرحمن، او زموږ پروډوسر زاهد خټک ته تر هغه دمه اجازه ورکړئ. د لوی الله مو سپارم.